د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اردن کو دا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن دا زیارت پرس کال 2015 دا جنوری دا میاشتی دویشتہ منیٹا را دا وقت پا پاکستان کی دا ماخام شپگ افغانستان کی پینز نیمی او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کی دا سحر اته بجی شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي د تونلارې ډلې جماعت الدعوا بانکي حساب کتاب یې تړلې جماعت الدعوا په هیواد کې په مذهبي تونلارۍ او په هند او نورو ځایونو کې په ترګرۍ ککړ تنظیم ګڼل کیږي
جماعت الدعوا and many other organizations are listed by the United Nations Sanctions Committee. And because Pakistan is a member of the United Nations, it automatically incurs obligation to take action.
امریکایي چارواکي وایي د صدر براک اوباما هندوستان ته راتلونکي سفر د هند پاکستان او امریکې په ګټه دی د ملي امنیت مرستیال مشیر بن روډس وایي د امریکې د هند یا پاکستان سره اړیکې د یو یا بل په تاوان نه دي
د امریکې خارجه وزیر جان کیری او د برتانیې خارجه سیکرټری فلیپ هیمند شام او عراق کې د تونلارې ډلې یا داعش د ماته ورکولو د پاره د نړیوال ائتلاف د تګلارې په سر نن په لندن کې غونډه کوي په دغه غونډه کې شل اتحادي ملکونه برخه اخلي
ګران اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان سیمي او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان د جماعت الدعوا نومې مذهبي یا تونلارې ډلې اساسي منجمد کړي دي او دغه تنظیم په مشر حافظ سعید دی سفری بندیزونه لګولي د پاکستان د خارجه وزارت وایان دی تسنیم اسلم ویلي پاکستان دغه فیصله د کم هیواد یا د کم شخص په دباو کې نه بلکې د ملګرو ملتونو د فیصلې وروسته کړي دی ولې چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی خارجه وزارت ویلي دا ګام یې د قومي امنیتي پلان لاندې اخیسته چې تر مخه به د ټولو ترهګرو پر ضد یو شان کاروایانه کیږي نوموړی تسنیم اسلم زیاته کړې ده په حقانی ډلې هم پابندي لګولې امریکا او هند جماعت الدعوا نومې تنظیم چې حافظ سعید یې مشر دی د لشکرې طیبه سانګه ګڼي په چا چې د ممبئی ترهګر حملو تورونه دي او په پاکستان یې د دغه تنظیم په ضد د بندیزونو دباو اچولی وو
امریکایي چارواکي وایي د هند او پاکستان سره په خپل ځای تعلقات ساتل غواړي د وایټ هاوس قومي سلامتي امرسیال سلاکار بن روډس وایي د پاکستان او هندوستان سره د دغه دواړه هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ په بنیاد اړیکې ساتل نه غواړي نوموړي ویلي د دواړه ایشیایي ملکونو سره په خپل ځای تعلقات ساتل د درې واړه ملکونو په ګټه کې دي د امریکې صدر براک اوباما به راتلونکي اتوار په ورځ د هند سفر کوي نوموړی د پخوانی صدر جیمی کارټر روستو دویم صدر دی چې د هند د سفر په وخت پاکستان ته سفر نه کوي او د پاکستان سپریم کورټ مرکزی حکومت ته حکم کړی دی په ملک کې د غیر قانونه ګرځول شوو ډلو تفصیل په ډاګه کی نن د یو مقدمې ابرونې په وخت سپریم کورټ جج جسټس جواد اس خواجه اټارنی جنرل ته ویلي د خلکو لپاره دا معلومول ډیر مهم دي چې په ملک کې په کومو تنظیمونو بندیز لګیدلې ځکه چې د نوموړي په وینا ډیر خلک د دغه ډلو د ارادو معلومات ترلاسه کولو بغیر دوی ته چندې ورکوي رپورت پی د اسلام آباد نه زمنګ خبريال اورنګزیب خان راکوي
د جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ کې د ستر محکمې دوه کسیزه بنچ قانوني کتابونو کې د غلطو مقدمې اورنې په وخت ویل دي چې حکومت د تندروي خلاف جنگ کوي ځکه ضروری ده چې خلک هم داسې تنظیمونو نه خبر شي په کومو بندیز لګول شوی دی جسټس جواد اس خواجه دا هم ویل دي چې خلکو ته پاکستان کې کلدم ګرځول شوی تنظیمونو او د غوي شمیرې په حق لا صحیح معلومات نشته او نه د دې خبرې سم معلومات شته چې کوم تنظیمونو ته چنده ورکول کیږي آیا حکومت هغه کلدم ګرځولی دي او کنه ستر محکمې اټارنی جنرل ته دا هم ویل دي چې حکومت نه دی معلومه کړي چې څومره وخت کې به د تنظیمونو فهرست تیار کړي او په ویبپاڼو به خور کړي په پاکستان کې یو شمېر داسې تنظیمونه دي چې کلدم ګرځول شوي دي خو بیا هم دوی نوي نمونه سره کارونه کوي داخله وزیر چودري نثار وینا تر مخه یوازې په پنجاب صوبه کې 95 کلدم تنظیمونه موجود دي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
پاکستان قبایلی سیمه باجوړ جنسی په لوی مامون دو سیمه کې د لیوی یو تن نامعلوم وسلوالو وجلې او دا غنی ټوپک هم د ځان سره وړی دی. بلخوا په وړو ماموندو سیمه کې فوز د طالبانو سره د مرستو په تور د یو شمیر اف سی اهلکارو کورونه سیزلی دي. د ډیور رډیو خبریال عرفان الله جان په د باجوړل نه تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
د افغانستان پولیسو پرتا د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د حکومتي چارواکو د وینا لمخه د غپیخه هغه محل رامنځته شو کله چې د ایجنسی د سرخار نه قریبا 10 کیلومتر لرې شمال او د لوري ته پرتا د لوی ماموندو تحصیل په سرکې سیمه کې سنا معلومه وسلواله کسانو د باجوړ ډیویز یو وګړی چې خالق جان نومیږي په ډز وزل دی او د کلاشن کوپ یې هم ځان سره وړی دی. په دې اړه یو ځای وګړي ډیور راډیو ته صدا سی ویل
یاره جی اچانک ډز وشولي د ماخام ټیمو چې موږ رالو د په وینو کې لږ پر پروتو او د لیوی کاسو او ماشینوم تي چا وړیو
او هم دغه راز د سناردو تحصیل په بانډا او د وړو ماموندو تحصیل په ډمډو لسیمه کې د وسلوالو طالبانو سره د اړیکو لرلو په تور کې د اف سی ځواکونو نور نه کورونا په بارودي موادو الودولې دي او د باجوړ ایجنسی سکاوټس کمانډنټ کرنل میر امیر علی د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل دي د هغه ټولو کسانو کورونا باړنګوي څوک چې طالبانو سره اړیکې لري او یا کوم وګړي د طالبانو پلوي کوي او د افغانستان اړخته اوخته دي. د پوینا چې د افغان مهاجرینو پر ضد به هم ډېر د سیمې څخه د وستلو لپاره عملیات پیل کوي. عرفان الله جان، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، باجوړ ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د برتانیې خارجه سیکرټری فیلیپ هیمنډ شام او عراق کې د دولت اسلامي یا داعش تندلارې ډلې ته ماتې ورکولو لپاره د نړیوال ائتلاف ته تګلارې په سر نن په لندن کې خبرې کوي. د امریکې خارجه وزارت یو اعلی چارواکي ویلي د شل اتحادي ملکونو نمایندګان په غونډه کې برخه اخلي چې پکې د فرانس خارجه وزیر لارنس فیبیس او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي د امریکې هوایي حملو له وجې د دولت اسلامي پرمختګ ودرېدلې چې پکې په زرګونو تندلارې وژل شوي دي او هغوی د ځان دفاع کولو حال ته بوتلی دي.
جاپان وایي د داعش وسلوالو نه د خپل وګړو را خلاصولو په هر لاره چاره به غور کوي. د داعش وسلوالو د نهه په ورځ په یو ویډیو کې ګواښ کړی وو چې نیول شوي دوه جاپانیان به وژني که په درې شواروزو کې ورته 200 میلیونه ډالر ورنکړی شوي. د دغې ویډیو مطابق دا غواکارو مهلت د جمعې په ورځ پوره کیږي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه پرون خبریالانو ته ویلي خپلو افسرانو لای مشوره ورکړې د خپلو وګړو کینجی ګوټو او هارونا یا کاوا د راخوشي کولو لپاره د هر ممکن سفارتي کوشش وکړي. وزیر اعظم ویلي تر هغه وروسته به سر نخ کته کوي، خو نه د جاپان وزیر اعظم او نه کوم بل چارواکي دا ویلي چې داعش تبه د خپل وګړو راخلاصولو لپاره د غرقم نه ورکي.
یمن کې عیني شاهدین وای هوتی یاغیان د صدر عبدالربوح منصور هادی د کور او صدارتي ماڼۍ بهر موجود دي. دا په داسې حال چې پرون پایتخت سنا کې د ځنډ ختمولو لپاره دواړه اړخه یو تړون ته رسیدلي. په دغه تړون کې په یاغیانو غږ شوی چې د صدر چیف آف سټاف خوشی کی څوک چې د یاغیانو په قبضه کې دی. صدر منصور هادی د شورو پورس په یو بیانیه کې هغه تجویز شوی آئینی بدلون واپس اخستو وعده کړی و، د کوم چې هوتی یاغیان مخالفت کوي او ویلو هوتی قبایل او د ملک په جنوب کې جدای غوښتون کې هراک دا حق لري چې په ټولو ریاستی ادارو کې ورته ځای ورکړي شي.
د امریکا صدر براک اوباما مخالف ریپبلیکنز اکثریتي کانګرس ته خپل سټیټ اف دی یونین وینا یو ورځ پس د هیواد د نورو ریاستونو په دوه ورځنۍ دوره تللی دی چې د خپل وینا بنیادی نقطې له ملاتړ ترلاسه کړي چې ورسره منځنۍ طبقې امریکایانو ژوند ترقی وکړي. د وایټ هاوس ترجمان وایي صدر اوباما پرون د ولسی ملاتړ ترلاسه کولو په غرض په خپل دوه ورځنۍ دوره آیداهو او کانسا ریاستونو ته رسیدلی دی.
د امریکې په نیوجرسي ریاست کې چارواکو د ټریفیک په یو اشاره د دوه پولیس افسرانو د لاسو د یو تور پوستکي بې وسلې تن د وژنې ویډیو خپره کړې ده. د دسمبر په 13 نیټه په بریجټن کلی کې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دوه پولیس افسرانو یو ګاډی ودرو چې په کیشپک 13 کلن جریم ریډ ناست و. دغه ویډیو د پولیس افسر په ګاډي کې په کیمره کې ریکارډ شوې ده. پولیس افسرانو په ریډ او د هغه سره د ګاډي ډرایور باندې هغه وخت تمانچې اوچتې کړې کله چې دوی ته په ګاډي کې د ټوپک پته ولګېده. ریډ په داسې حال ویشته شبه چې هغه د موټر بهر لاسونه اوچت کړی.
د انډونیشیا لامبوزنو د سمندر په اوبو کې د ایر ایشیا د غورځیدلي جهاز د ملبینه شپږ نور مړي راایستلي دي. دغه مړي په خپلو سیټونو کې په سیټ بیلټ تړلي وو. د سمندر تیزو چپو له کبله لامبوزنو د جهاز مرکزي ملبې ته بیا هم په رسیدو کې ناکامه شوي دي، کومه چې د جاوا سمندر په اوبو کې 13 میټره لاندې پرته ده. تر اوسه د ایئر ایشیا د جهاز د ملبینه یو کم شپېته مړي ریستل شوي دي. دغه جهاز کې په مجموعي توګه 122 مسافر سواره وو چې د انډونیشیا نه سنگاپور ته روان وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو توغی پاکستان د جماعت دامه داوا نومی تندلار تنظیم اساسی یا داغه چسمره پیسی دی سمره اکاؤنٹس دی سمره حساب کتاب دی اغه منجمد کړی دی تړل دی او دغه تنظیم په مشر حافظ سعید باندې سفری بندیزونه هم لګولی. خارجه وزارت وای چې دغه فیصله د ملګرو ملتونو د فیصله وروستو کړی دی. ولی چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی او پابند دی چې ملګری ملتونه یا اقوام متحده کوم فیصله وکړي پاکستان به هم دغه فیصله سره سم خپل فیصله اوري. او دغه تورن رد کړی چې ګنی پاکستان د کمبل هیواد د دباو لکبله دغه فیصله کړی ده. د ډیو رډیو خبریال رابیا پیر په اسلام آباد نه تفصیلی رپورت راکړي.
پاکستان حکومت نیشنل ایکشن پلان او د ملګرو ملتونو د قراردادونو لاندې د جماعت داوا اساسي منجمد کړی دی. په اسلام آباد کې د خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام وویل
جماعت داوا اینڈ مینی ادر ارګنایزیشنز آر لسٹڈ بائی دی یونائیٹڈ نیشنز سینکشنز کمیٹی اینڈ بیکاز پاکستان از اے ممبر آف دی یونائیٹڈ نیشنز اٹ آٹومیٹیکلی انکرز ابلیگیشن ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ اینٹیٹیز اینڈ انڈیویجولز دیٹ آر لسٹڈ بائی دی یونائیٹڈ نیشنز سینکشنز کمیٹی.
جماعت داوا او د نور کلدم تنظیمونو نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لګونکو کمیټي په فهرست کې موجود دي او د یو ملګری هیواد په توګه د پاکستان دا فرض دی چې د کمیټي په فهرست کې موجود تنظیمونو او د کسانو په ضد قانون پورته کړی سي. تسنیم اسلم زیاته کړه چې د کلدم جماعتونو پر فندونو راغونډولو بندیز دی او د ټولو کلدم تنظیمونو اساسي منجمد کړی سوی دی. ویان دی د بین الصوبایي فقی وزیر ریاض پیرزاده پر هغه بیان څنګه ویل چې پکې هغه ویلو چې پاکستان په شمول ټولی مسلمان نړۍ د عدم استحکام سیمواري پر سعودي فنډینګ او امریکایي اثر راځي. خو ویان دی زیاته کړه چې د کلدم تنظیمونو ته رسیدونکي د فنډونو ته عمل پلټنی روان دي. وفاقي وزیر ریاض پیرزاده تیر ورځ خپل دغه بیان څخه برته ګرځېدلې او وزیر اعظم ته په یو لیک کې ویلي وو چې مطبوعاتو د دوی دغه بیان په غلطه توګه بیان کړی دي. سرګند دی وی چې امریکا او هندوستان له اړخه د حافظ سعید په مشرۍ کې کار کوونکي جماعت داوا تعلق د کلدم لشکرې طیبه سره شودل کیږي او هندوستان لشکرې طیبه په کال 2008 کې په ممبئی کې کېدونکي بریدونو سیموار ګرځوي. په دغه بریدونو کې د بهر ملکیانو په شمول یو نیم سلطنان وژل شوي وو. تیره ورځ د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي هم د دې خبرې پخلی کړی و چې حکومت کلدم جماعت داوا او کلدم حقانی نیټورک په ضد عملیات کولای سي. د افغان سره تعلق لرونکي د جلال الدین حقانی لاړه جوړ کړی سوي وسلوالي ډلې حقانی نیټورک باندې هم په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ککړ کېدو لوجې ملګرو ملتونو په کال 2012 کې بندیز لګولی وو. د رپورټونو تر مخه د کورنیو چارو وزارت د کلدم تنظیمونو په فهرست کې د څلور تنظیمونو نمونه هم شامل کړی دي چې پکې حرکت الجهاد اسلامي، حرکت المجاهدین، فلای انسانیت فاونډیشن، امت امیر نو، حاجی خیر الله، حاجی ستار منی ایکسچینج، راحت لیمیټډ، روشن منی ایکسچینج، الخير ٹرسٹ، ارشید ٹرسٹ هم شامل دي. بل پلوته پنجاب حکومت د نېشنل ایکشن پلان مخې تراتلو ورسته د یو اډینس تلاري کلدم ګرځول سوي تنظیمونه یا د کسانو پر ویناګانو یا په مطبوعاتي پروګرامونو کې د دوی په ګډون بندیز لګولې دي او سیاسي او مذهبي غونډو لپاره باقاعده اجازهتنامه اخیستل ضروري ګرځول سوي ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
در وایس اف امریکا ډیو رادیو د زمنګ دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غپاندې اوري. په داسې حال چې د امریکای صدر براک اوباما راتلونکي اتوار په ورځ د هندوستان سفر کوي، امریکایي چارواکي وایي د هند او پاکستان تر خپل ځای تعلقات ساتل واړي. او دا خبرې نمولې په داسې حال کړې دي چې صدر برک اوباما پاکستان ته سفر نه کوي. د موږ سره په سټوډیو کې دا وخت د موږ همکار بهروز خان صاحب ناصر بهروز خان صاحب ته سر کلی وای په خیره.
ډیره مننه
بهروز خان صاحب. د صدر برک اوباما په دې وخت کې د هندوستان چې کوم سفر دی هغه سمانه ورکوي.
څنګه چې تاسو په خبرو کې هم ویل صدر برک اوباما په دویم ځل د امریکا صدر چې دی په دویم ځل انډیا ته روان دی. دا یو مهمه خبره ده. بل بیا در چې صدر برک اوباما د امریکا هغه دویم صدر دی د جیمی کارټر نه وروسته چې هغه تر اوسه پاکستان ته سفر نه دی کړی. د هندوستان سفر یې کړی دی خو د پاکستان سفر یې نه دی کړی او دې ځل هم نه کوي. دا هم یو پیغام دی. خو د ټولو نه مهمه خبره چې دا هغه ده چې د هندوستان او د امریکا په منځ کې چې کوم نوی د دوستۍ یو لاس ورکړل شوی دی د دې نریندر مودي په حکومت راتلو سره، نو هغه یو لوی پیغام دی. او بیا دا چې د ریپبلیک ډے ده د هندوستان دومره مهمه ورځ ده چې پای کې به د هغې د دفاعي قوت یو مظاهره کیږي او په هغه ورځ باندې صدر برک اوباما روان دی هندوستان ته چې هغه به په دې کې مشر میلمه یا ګیسټ آف آنر به وي. نو دا یو ډیر لوی پیغام دی. یوازې دا نه چې پاکستان ته، پاکستان خو د هندوستان او د امریکا په تعلق کې چرته هیڅ معنی نه لري، خو د روس دغه شانتي ورسره د چاینا دغه او بیا دغه په دغه خطه کې او د هندوستان سره دغه تعلقونه دي. نو دغه ته هم او نورې نړۍ ته هم یو پیغام دی. څنګه صدر برک اوباما ویلي دي چې هندوستان د یو لوی پاور دی د دې روانې صدۍ. نو او دغه دغه یو غټ پیغام دی چې دا به هلته کې ورکول کیږي.
او بیرس دواړه هیوادونه په کومو کومو میدانونو کې د یو بل سره مرستې او کوآپریشن زیاتول غواړي.
نو یو خدای چې هندوستان واقع اوس هغه چې ایمرجنګ اکانومي ورته وایي چې راوچته شوی یو اقتصادي قوت دی د چین سره سره په مقابله کې را روان. نو یو خدای چې د اقتصاد په دغه شوبه کې به هم ډیر مرستې یو بل سره وکړي. د اقتصاد سره سره چې کوم بل سیز دی هغه د وسلو په جوړولو کې یا د دفاعي چې کوم سازو سامان دی د هغې په جوړولو کې د دواړو ملکونو لخوا د امریکا کمپنۍ دی ته تیار شوي دي چې په هندوستان کې پروډکټس جوړ کړي هلته پیداوار وکړي. هندوستان دی ته تیار شوی دی چې هغه کمپنیانو او دغه ټیکنالوژي امریکا هلته کې په دغه کې لږ ستونزې ضرور شته. د هندوستان د حکومت لخوا د هیواد کوم د سټیټ دغه دی خپل سیکیورټي ده اوسه د امریکا لخوا په دغه ټیکنالوژي په ترانسفر کولو باندې هلته بل ځای ته بل ملته ورکولو باندې وړلو باندې دلته کې قانوني هم غشته لږ ستونزې دغه به یو دغه اخلي. خو دا چې کوم د دفاع په لړ کې به د هندوستان سره کوم مرسته کیږي یا به د دواړو ملکونو دغه ټیکنالوژي په حواله باندې چې کوم د امریکا ایکسپرټیز دی دا به هلته ځي دغه کمپنیانې بلته. نو دغه د هندوستان د را روان وخت لپاره چې کوم بیا به د وسلې جوړولو په خصوصیت سره لکه دی کې ذکر شوی دی د ډرونز د جوړولو دغه ډرونز به لکه فیلال خو دار چې کوم سرویلنس والوي یا داسې چې بعضی سونه په دغه دوی ته چې کوم د هرکولس ترانسپورټ دغه د امریکا هغې ته ورکړي دي هندوستان ته په هغې کې به داسې آلې لګوي چې هغه د لکه د یو بل یو جاز دی یا مثال یو داسې ټیکنالوژي ده چې هغه د دشمن یا د مخالف سار کولای شي. نو دا په دغه لیول باندې خبرې روانې دي چې دا به وخت نیسي خو په دغه سیزنو کې غواړي چې د لس عربو ډالرو دغه د هندوستان او د امریکا په منځ کې وشي او په دې کې به د امریکا 50,000 خلکو ته هلته کې روزګار هم برابر شي.
او بیروس پاکستان ته نه تګ د صدر برک اوباما هغه بیا څه پیغام ورکوي؟
پاکستان د امریکا سره په خارجه پالیسی کې هیڅ زین لري. هغه وجه دا ده چې د پاکستان همیشه تن خارجه پالیسی د پوزي قیادت نه راغلي ده او د امریکا سره دغه نسبت شوی دی. په پاکستان کې دی وخت کې نخ فوجي حکومت شته نه خپنه او نه په دغه خطه کې د پاکستان آرمی د امریکا د پاره یا د امریکا د پلویانو د پاره په کوم ځای کې بوخته ده یا په سکار لګیا ده. نو په دغه هواد کې چې کوم ده اوس یو خدای پاکستان په نړۍ کې د ترهګرۍ د پاللو د غي د روزلو په اړه باندې ډیر یو بد نوم تللی دی. امریکا د پاکستان سره بدګمانه ده. امریکا وایي چې پاکستان د دوی سره دوه مخې پالیسی تر اوسه چلولې ده او که د وایټ هاوس دغه کوم بیان ته غوږ شو لکه دی وایي چې د ډیپوټي نیشنل سیکیورټي اډوایزر دی د وایټ هاوس بن روډز دی دنه پوښتنه شوې ده چې ګندې داسې خو نه ده د هندوستان ته تګ د صدر باراک اوباما د پاکستان سره تعلق په هغه باندې خونه ده په سودا باندې دوه ویلې دي چې د هندوستان سره تعلق د امریکا دا د هیڅ نه ده په پاکستان د پاکستان په قیمت نه ده. دی وایي د ډېر الفاظ ډېر مهم دي. دی وایي چې د هندوستان سره د امریکا ډېر ښه تعلق دی او دا د پاکستان سره هم ښه کېدی شي خو د دې معنی دا نه پاکستان سره هم ښه کېدی شي یا جوړېدی شي. د دې نه دا اندازه کېږي چې د پاکستان او د امریکا ښه تعلق نشته. نو د هندوستان او د امریکا رښتیا او ما هغه ته بیا راشو خبرې ته چې د پاکستان به وي دغه ګلبه هم ته کېږي او خواهش به هم وي خو د هندوستان او د امریکا چې کوم خپل تعلق دی هغې چې کوم دا سټریټیجیک هغه کړي دي اګریمنټس کړي دي نو د هغې په تناظر کې وکتل شي نو پاکستان په دغه تعلقاتو کې نږدې مرتشلته نه ښکاري.
سمه ډېره مننه بیروس صاحب زموږ خبرو کولو.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
امریکا ډیو ریډیو ته واګې د پنجاب حکومت یو آرډیننس لاندې په مطبوعاتو او میډیا او هم په ولسی کچه باندې د ترهګرو او توندلارو په مرسته د هغوی په خواخوږۍ بندیزونه لګولی دي او وایي که د چا په ضد هم دغه جرم ثابت شو نو ورته به شپږ میاشتې د قید سزا ورکوي. څېړونکي وایي دغه یو ښه آرډیننس دی او باید په ټول پاکستان کې د پاکستان نورو برخو ته هم وغځولی شي خو د دغه جرم ثابتېدل به یو ډېر ګران عمل وي. د ډیو رادیو خبریال مدثر شاه په دغه موضوع باندې د څېړونکو سره خبرې اترې کړي.
پنجاب حکومت آرډیننس په ذریعه نه یوازې په مطبوعاتو بلکې په هر هغه شکل او عمل بندیز لګولی دی چې پکې د ترهګره ګرځول شو تنظیمونو خواخوږي مرسته او یا هم د دوی تبلیغات شامل وي. د 1908 قانون کې د بدلون دغه آرډیننس وایي هیڅوک د ټی وی ریډیو او اخبار یا مجلې په ذریعه د ترهګرۍ یا ترهګره تنظیم سره خواخوږي نشي ښودلی او که په چا هم داسې جرم ثابت شو نو تر شپږو میاشتو پورې د بند او د 25,000 نه تر 1,00,000 روپو پورې جرمانه کېدی شي. دغه سیاسي او مذهبي جلسو یا نورو دستورو کې چې هم چا د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو سره د مرستې او ستاینې تقریر وکړو نو هغه به د دغه قانون لاندې نیول کېږي. هر څوک دغه قانون صرف پنجاب صوبې کې نافذ شوی دی او ډیو راډیو چې د یو خبریال ریاض داودزی سره په دې حق له خبرې وکړې نو هغه وایي قانون کې ابهام ډېر زیات دی خو دا باید وفاقی حکومت د نورو ترامیمو سره ټول هیواد کې نافذ کی.
دا د پنجاب چې کوم دا اقدام دی یو خو دا ډېر مبهم دی. مطلب دی ډېر مونږ دې ته داسې واضح اقدام نشو ویلې ځکه چې اوس زه تاسو سره خبرې کوم او که په دې کې زما د خولې نه داسې څه خبرې وځي چې هغه د هغې په هغه ستاینه کې په هغه ګلوریفیکیشن کې راځي څنګه چې په دې کې جرمانه لګولې شوې ده څنګه چې په دې کې دا ذکر شوی چې یو تقریر به څنګه کېږي د هغه تقریر به ریکارډ څنګه جمع کېږي په هغې باندې به بیا د عدالتي پروسیډنګ څنګه کېږي که دا یو لارښود وي د ملک دپاره نو بیا خو پکار دا دی چې پارلمان یې په عمومي توګه اډاپ کی او دغه سی نور صوبو ته ملال شي نو بیا خو به تاسو کیږي.
زیاته وی که چاته د بلی صوبې حدودو کې دغه قانون سر قړاو نه وشي نو د پنجاب حکومت سره به کومه لار وي چې ملزم اونیسی او مقدمه پی وچلای. دغه رز مطبوعاتو کې د وړاندې نه دا پالیسی ده چې د ناقانون ګرځول شو تنظیمونو او وسلوالو ستاینه به نه کیږي او په آرمی پبلک سکول د برید نه پس خو مطبوعاتي ادارې نور هم محتاط شوي دي.
د 16 دسمبر نه دیخوا چې کوم شی دی میډیا پخپل پخپل اخلاقو کې او په ایتکس کې شامل کړي دي نو تر ډیر حد پورې پخپل دی په ځان باندې او دا بین لګولې دي چې د هغه خلکو بی ځایه سټایل چي دي نو هغه په میډیا کې هسم زمو مخې ته نه دی راغلي.
خو ریاض دا اوځي زیاتوي اکثره مطبوعاتي ادارې فقط معلوماتو خپرولو لپاره د ترهګرو تنظیمونو ذکر کوي او مقصد یې د هغوی ستاین نه ني. خو د دې تعین به اوس ګران شي چې کم خبر د معلوماتو لپاره خپور کړی شوی دی او کم د ستاینې لپاره. نو پکار ده چې وفاقي حکومت داسې قانون منظورول نه وړاندې د مطبوعاتي ادارو مشرانو او نورو چارواکو سره هم په دې اکله خبرې وکړي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا راډیو، پیښور.
در وایس آف امریکا ڈیوا ریډیو دے زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنې غباندی اوري. په داسې حال چې د پاکستان د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ پرون ویلو چې د شمالي وزیرستان نه بے کور شوی کډوال به د فروری 15 نیټې نه واپس خپل کورونو ته ستنېږي. کډوال خوشاله دي چې هغه به خپل کورونو ته ستنېږي، خو د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیا واپسې لپاره د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې ویان عرفان الله وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې د کډوالو د بیا واپسې لپاره پلان نه دی جوړ کړی. یو رپورٹ پہ د سیمه زمنګ خبريال عدنان بتنی راکوي.
پاکستان د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي قبایلي سیمو څخه به کور شوی خلک د راتلونکو میاشتې له نیمایي څخه بیا بیرته خپل سیمو ته ستانه کوي او دغه عمل په یو کال موده کې سرته ورسی. ویلي 2 میلیونه خلک بیرته ستنېدو او هغوی په خپل سیمو کې بیا بهالۍ لپاره یو ارب روپۍ ضرورت دي او هغې لپاره بین المللي ورورولۍ ملاتړ انتهایی ضروري ده. د بیان وروسته یو ریبیا د قبایلي سیمو څخه رواني بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلکو کښې د خوښۍ یو لهر راپورته شوی او ډیوا راډیو ته وویل چې کډوالۍ ژوند دې ستوخ پوخ کړی.
خدای دا وکړو چې میر خپل کلي ته واپس کړو کنه. امیش پر اشتیا پا دڑانا لگی ویلی چه حکومت دلتا مو اوم یاشتی مناشه پا تکلیب ترکڑی لکا کیوا کتا تا ترا ویر سیڑی وان
امو تا مستر زیاد روغا ویلی چه میرمشا خالق راون دای و پاس دریمی او زر دیر خواشش ما سا دکام او مانالا میر سارا دقی خالق دیر شه گڑه وکڑه دیر شه گڑه مانی دیر شه وسو تلی دیر شا مربانی سارا وکڑه
منم انور وزیر شمالی وزیرستان ته پیسہ وتر کړی دا حکومت مو فیصله تامل هر کلا وی هو واجا دار چې زمشتا هر ټیم تاریخ نه وشای ډیر دی ته وتر سوالی په دا واجا د انجوز لا چې کوم دی دا اوم یاشته دا سر سی او سی غوته لگا والی کل کا چې کوم دا مش نه کوټا ولی دا نو مو پیسې ولی دا نو مو سوال دل بلاس
دا خبرې په داسې حال مخې ته راغلي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کښې وسلهوالو په ضد پوځي عملیات دوام لري او ځینې نورو سیمو کښې دغه عملیات ترسره شوي دي. په وروستیو کښې پوځ سر لشکر جنرال راحیل شریف هم دغه خبرداری ورکړی و. ایف ډی ایم ای شمیرو تر مخه د عملیاتو له امله له قبایلي سیمو څخه نږدې تر 300,000 نه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې چې دا وخت بېلابېلو کډوالو کیمپونو خپلو خپلوانو او کرایې په کورونو کښې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. ایف ډی ایم ای چې د قبایلي سیمو د نظم بیا جوړولو اداره ده ویان عرفان الله ډیوا راډیو ته وویل تر دې وخته پورې دوی ته له دې کډوالو د واپسۍ په اړوند څه نه دي ویل شوي ځکه دوی په دې اړوند څه معلومات نشي ورکولی.
افیشل ته خبر مونږ نه لري خلا از دې چې مارچ کې شروع کوو کوم ته افیشل سره ځم نه نه افیشل مونږ اوسه پورې ته انټیمیشن نه راغلی چې رټن وکړنه شروع کیږي.
لکه کومه خبره چې پروسس کې روان دي آرمی افیشل هم کوي وفاقي حکومت هم کوي چې ایډی پیز رټن شپ چې دی هغه پر پلان تیار شوی دی.
نه دې بره کې معلومات تر موږ سره نه نه چې کله راشي به کیږي.
خو دا ټیم ایډی پی سټیټس چې دی په کوم کوم علاقو کې دي څومره ایډی پیز دي او څومره ډیسپلیس دي
ټول فاټا چې کوم دي 301,000 فیملیز دي.
په دې کډوالو کې دوه اویا زره کورنۍ د جنوبي وزیرستان 1,500 کورنۍ کورمی ایجنسۍ 26,000 اورکزای ایجنسۍ 100,000 د خیبر ایجنسۍ او 80,000 کورنۍ د شمالي وزیرستان شامل دي. شمالي وزیرستان کډوالو انچارج بریګیډیر مختار په خبره چې په کومه طریقه دوی بي کوره شوي او دوی سنبال کړ په هغه طرز بیا دغه کډوال په خپل کورنۍ کې بیرته په ځای کوي. خو کله چې دوی ته په حکومتي کچه وویلی شي
خلک به په دې تاریخ باندې ځینو بیا به هغې دپاره موږ انتظامات کوو او خلکو ته به هغې پته لګي. فوج خدا ته پته ده چې هغه په یو ګنټه نوټس باندې ایون سبا هم تیار وي، خو په دې کې داسې ډېر سیزونه دي، فنډ ریلیز کول دي، انتظامات کول دي، هغه هلې ځلې دی له دی چې اوس څونه زر ته زره کېدای شي چې د دې هغه موږ تاریخ د خلکو ته کوم مرحله وار چې دی هغه موږ.
انتظامیه چارواکی وای چې راتلونکي کښې د خیبر ایجنسۍ او جنوبي وزیرستان ځینو سیمو کښې حکومتي عملداري په ځای کولو وروسته د ځایي خلکو بیا آبادکارۍ لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. عدنان بیټنۍ، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
د واشنگتن ډی سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
در وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او څو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټی.
د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي د توندلارې ډلې جماعت الدعوا بانکي حساب کتاب یې تړلی. جماعت الدعوا په هیواد کې په مذهبي توندلارۍ او په هند او نورو ځایونو کې په ترهګرۍ ککړ تنظیم ګڼل کیږي.
Are listed by the United Nations Sanctions Committee, and because Pakistan is a member of the United Nations, it automatically incurs obligation to take action.
امریکای چارواکی وای د صدر اوباما هندستان ته راتلونکي سفر د هند، پاکستان او امریکې په ګټه دی. د بینلی امنیت مرستیال مشیر بن روډز وای د امریکې د هند یا پاکستان سره اړیکې د یو یا بل په تاوان نه دي.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری د اسلامي ریاست نومې توندلارې ډلې داعش په ضد د نړیوال ائتلاف جوړولو په غرض په لندن کې د شلو ملکونو د مشرانو سره غونډه کوي.
او ستاسو وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
پاکستان د جماعت الدعوه نومې توندلارې مذهبي ډلې اساسي منجمد کړي دي او د دغې تنظیم په مشر حافظ سعید یې سفري بندیزونه لګولي. د پاکستان د خارجه وزارت وایندې تسنیم اسلم ویلي پاکستان دغه فیصله د کم هیواد یا د کم تن په دباو کې نه بلکې د ملګرو ملتونو د فیصلې وروسته کړې ده، ولې چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی. خارجه وزارت ویلي دا ګام یې د قومي امنیتي پلان لاندې اخیستی چې تر مخه به په هیواد کې د ټولو ترهګرو پر ضد یو شان کاروایی کیږي. نوموړی تسنیم اسلم زیاته کړې په حقانی ډله یې هم دغه شان پابندي لګولې ده. امریکا او هند جماعت الدعوا نومې تنظیم چې حافظ سعید یې مشري کوي د لشکرې طیبه څانګه ګڼي په چا چې د ممبئی ترهګر حملو تورونه دي او په پاکستان یې د دغې تنظیم په ضد د بندیزونو دباو زیات کړی.
امریکایي چارواکي وایي د هند او پاکستان سره په خپل ځای تعلقات ساتل غواړي. د وایټ هاوس قومي سلامتي مرستیال سلاکار بن روډز وایي د پاکستان او هندوستان سره د دغه دواړه هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ په بنیاد اړیکې ساتل نه غواړي. دا په داسې حال باندې چې د امریکې صدر براک اوباما به راتلونکي اتوار په ورځ د هند سفر کوي. نوموړی د پخواني صدر جیمي کارټ وروستو دویم صدر دی چې د هند دورې په وخت د پاکستان سفر نه کوي.
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسۍ په لوی ماموندو کې د یو لیوی د تن نه نامعلومه وسلوالو وسله هم وړې ده، بغیر وجلې ده غنې ټوپک هم ځان سره وړې ده. بلخوا په وړو ماموندو سیمه کې پوز د طالبانو سره د مرستو په تور د نه اف سی یا د ملیشی د عسکرو کورونه سیزلې دي.
د پاکستان سپریم کورټ مرکزی حکومت ته حکم کړی دی په ملک کې د غیر قانونه ګرځول شو ډلو تفصیل په ډاګه کې. نن د یو مقدمه اورونې په وخت د سپریم کورټ جج جسټس جواد اسخواجه اټارنی جنرال ته ویلي د خلکو لپاره دا معلومول ډیر مهم دی چې په ملک کې په کومو تنظیمونو بندیز لګېدلې دی، ځکه چې د نوموړي په وینا ډیر خلک د دغه ډلو د ارادو معلومات ترلاسه کولو بغیر دوی ته چندې ورکوي.
جاپان وایي د داعش وسلوالو نه د خپلو وګړو را خلاصولو په هر لاره چاره غور کوي. د داعش وسلوالو د نهې په ورځ په یوه ویډیو کې ګواښ کړی و چې نیول شوي دوه جاپانیان به وژني که په درې شوارزو کې ورته $200 میلیونه ورنه کړی شوې. دغه ویډیو مطابق د واکارانو مولت د جمعې په ورځ یعنی سبا له پوره کیږي.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری او د برتانیې خارجه سیکرټري فیلپ هیمنډ شام او عراق کې د دولت اسلامي یا داعش توندلارې ډلې ته ماتې ورکولو لپاره د نړیوال ائتلاف د تګلارې په سر نن په لندن کې خبرې کوي. د امریکې خارجه وزارت یو اعلی چارواکي ویلي د شل اتحادي ملکونو نمایندګان په غونډه کې برخه اخلي چې پکې د فرانس خارجه وزیر لارنس فیبیس او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی هم شامل دي.
د
امریکا صدر براک اوباما مخالف ریپبلیکنز اکثریتی کانگرس ته خپل سٹیټ آف دی یونین وینا یو ورځ پس د هیواد د نورو ریاستونو په دوه ورځنۍ دوره تللی دی چې د خپل وینا بنیادی نقطې له ملاتړ ترلاسه کړي چې ورسره منځنۍ طبقي امریکایانو ژوند ترقی وکړي.
یمن کې اني شاهدین وای هوتی یاغیان د صدر عبدالربوح منصور هادی د کور او صدارتي ماڼۍ بهر موجود دي. دا په داسې حال چې پرون پایتخت سنا کې د ځن ختمولو لپاره دواړه اړخه یو تړون ته رسیدلی.
د یوکرین وزیر اعظم آرسینی یاتسنیوک تور لګولې مشرقي ښار دونیتس کې په بس په حمله کې د روس ترهګر لاس لري په کم کې چې 14 کسان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډی بریډیو ری زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانه او ری څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل. د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د برتانیي خارجه سیکرټری فلیپ هیمنډ شام او عراق کې د دولت اسلامي یادایشتون لارې ډلې ته ماتې ورکول لپاره د نړیوال ائتلاف تګلارې په سر نن په لندن کې خبرې اترې کوي. په دغه خبرو اترو کې د شل اتحادي ملکونو نمائندگان هم برخه اخلي. زمونږ همکار رحمان بنیری د برتانیي ویلز یونیورسټي کې د نړیوالو چارو پروفیسر علی وردک سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
ټولې بینالمللي غونډې کېدای شي مثبت او جوړوونکي اړخونه ولري، اما زه په دې عقیده باندې یم چې د داعش مقابل کې د جنگ لاره کېدای شي درسته لاره نه وي، ځکه چې خپل د داعش حرکت یا د سازمان د جنگ محصول دی. د هر څوک چې په دې تنظیم کې راون شوی دی هغه د خپل د وګړو جنگو او د ناخوارونو متاثر شوی دی. زه په دې عقیده یم چې د کنفرانس تمرکز باید د داعش په اصلاح او د غیر په خبرو باندې ټینګار وکړي.
خو دا وخت تاسو فکر کوئ چې داعش خو جګړه هم کوي او هغه ته پنګ هم ملاويږي او هغه خلک هم د نورو هیوادونو نه برتي کوي، نو د هغې د مخنیوي لپاره د هیوادونو له فکر کوئ چې دا ګامونه پورته کول پکار دي د غلارې مخې سره وتړل شي؟
دقیقا بالکل دا لارې ضرور دي چې هغه څوک چې د نورو هیوادونو د داعش سره یو ځای کیږي دغه د تګنا مخنیوي وشي. مثلا د داعش د جنگي فعالیتونو د وسطنه مخنیوي وشي.
وردک صاحب، تاسو تجربه سوای چې دا قسم غونډو کې څه قسم فیصلې امکان زیات لیدل کیږي؟ تاسو چې کوم تجویز یا خواهش لري دا یا دیبا د داعش خلاف د نور جنگ سیوا کولو یا د اتحاد پراخ کولو فیصله وکړي؟
دما انتبا داتا چې څوک چې په دې جنگ کې راغون شي دي هغه په دې عقیده باندې دي چې د داعش جنگ باید د هغه ممالک له خوا وشي چې هغه د داعش شاوخوا ته پراته دي. مثلا نور اسلامي دولتونه باید د خپل د داعش په خلاف وجنګي، او البته دا به د غرب او د امریکا حمایت ولري، اما دغه ستراتیجی چې جنگ او د درون او د مرمیو استعمال د ما پخدسه غلط ستراتیجی ده، او دا هم غلط ستراتیجی ده. د شرق میانه منطقه یو عجیب په انګلیسي چې والاتایل منطقه ورته وایو، دا په دې کې نور ډیره جنگی مداخله کیدای شي د جنگ ته وسط ورکا، د جنگ وسط په مابین سنی او شیعگان په منځ کې جنگ شي، د جنگ کیدای شي د دې بای شي چې ایران او سعودي عربستان یو د بل سره په جنگ شي. په حقیقت کې د احتمال زیات دی چې دغه وسنۍ داعش هم د سعودي یا د ځینو نورو حلقو دی طرفه حمایه شوی وي، تر څو د ایران د وسط مقابل کې یو په اصطلاح بافر یو مانع وګرځي. ما فکر بس دای و خلو بنه ده.
ډیره مننه پروفیسر ډاکټر علي وردک صاحب.
تاسو مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
در وایس اف امریکا ډیو رادیو دی زو یمن ته چرته چې اوس هم یو ډیډ لاک یا تعطل او ځنډ موجود دی د حوثی اغیان د صدر عبدالربو هادی د صدارتي ماڼۍ بهر موجود دی. که څه هم پرون یو تړون هم شوی زمونږ سره دا وخت په سټوډیو کې زمونږ همکار شعبزاده ناست دی. شعبزاده تاسو سره کلی وای
ډیره مننه کوم ډیره مهرباني.
اول خو راته شعبزاده کالته وروستي حال وای چې دا وخت حال سریالته
ډیره مننه اکرام څنګه چې تاسو خبرونو کې هم قدرمن اردوونکو خبر کړګر اردوونکو یمن کې ان شاهدین وای چې حوثی اغیانو د صدر منصور هادی د کور او صدرتی ماڼۍ نه اوس هم بهر موجود دي. غربي مدوات بیا وای چې دا غي په ځای باندې اوس نه نور وسلوال راغل دي. دا وسلوال دي چې د منصور هادی څوک چې د یمن د وخت صدر دی دا غي د خپل علاقې کسان دي. په داسې حال چې پرون په پایتخت سنا کې د ځن ختمولو لپاره د دوانو اړخو ترمنځ خبرې اترې هم شوې او بیا د صدر د دفتر لخوا یو بیان هم جاری شوی چې د یاغیانو سره خبرې اترې کړې دي او د خبرو اترو وروستو دا ویل کېدو چې دغلته چې کوم حالت روان دی یا دغلته کې چې کوم د قبایل یا یاغیان راغلي دي صدرتي ماڼۍ یې نیولې ده چې دغه پرې دي.
او شبزره د دوی ترمنځ د سولې شرطونه سړي
اکرام یو خو خبرونه کې مونږ دا بیا بیا ویلی هم دي چې د صدر منصور هادي چې کم چیف اف سټاف دی هغه د حوثی اغیانو تختولې دي. نو حکومت غټه غوښتنه دا کوي چې هغه دې را خلاص کړي او بل صدارتي ماڼۍ او چې کوم مهم ځایونه دي داغې نه دي حوثی اغیان لاړ شي ځکه دغه صدارتي ماڼۍ او مهم ځایونه دغه یاغیانو قبضه کړي دي. بلخوا چې کوم دغه یاغیان دي دي د حکومت نه غوښتنه کړې ده صدر نه غوښتنه کړې ده چې د یمن په آئین کې دې بدلون وکړي. دغه آئین کې بدلون دی وی چې دې لپاره او د دغه هیواد په جنوب کې چې کوم جدای غوښتون کې هراک قبیله ده داغې لپاره دی په ټولو ریاستی ادارو کې ځای ورکړی شي. قدرمن اردوونکو ته به دا هم وریاده کو چې په یمن کې زیاتره شیعه مسلمانان دي خو دغلته چې کوم حکومت کوي یا کوم چا چې مخکې حکومت کوو صدر عبدالله علي عبدالله صالح نو داغې تعلق د سنیانو سره او داسې ویل کېده او داسې حقیقت هم دی چې دغلته د شیعه مسلمانانو سره هغه شان سلوک نه دی شوی څنګه چې په کارو ځکه چې هغې په اکثریت کې ډېر وو خو حکومت کې او ریاستي ادارو کې داغې دومره ځای نه و.
او امریکا د یمن حالاتو ته څنګه ګوري
اکرام؟ امریکا ټولو ته معلومه هم ده چې منځنی ختیځ کې د امن لپاره د امریکې د ډېر وخت نه کوششونه هم شروع کړي دي. بیا یمن یو داسې هیواد دی چې دغه د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ تقسیم هیواد دی. دغلته نور هیوادونه هم شته دي. په منځنی ختیځ کې بیا د امریکا ډېر ملګري هیوادونه هم دي. ګڼ شمېر عرب هیوادونه دي چې هغه د امریکا ملګري هیوادونه دي خو په دغو کې ځینې هیوادونه داسې دي چې په هغې باندې امریکا پوره باور نشي کولی. په شام او عراق کې که بیا وګورو نو هلته کې اسلامک سټیټ دومره وډله ده هغې پر ضد باندې امریکا او د امریکا په شریکی جوړ ائتلاف پر ضد یو جګړه هم دا وخت روانه ده. په یمن کې بیا د القاعده خطر هم موجود ده. په یمن کې د القاعده څنګه د هغې وخت په وخت باندې نه یوازې په امریکا په نورو اروپایي او غربي هیوادونو باندې د حملو کوششونه هم کړي دي دړکې هم ورکړي دي وخت په وخت باندې چې کوم په تازه کې کوم مثال واخلو په فرانس کې چې کومه پیښه شوې وه نو دغه دواړه رونو چې دغه په حق لوم ملي کېږي چې دی په یمن کې تربیه شوی. نو امریکا غواړي چې په منځنی ختیځ کې د امن لپاره دغه ټولو هیوادونو سره خبرې اترې وکړي او د دغه هیوادونو کې بیا د ګڼ شمېر هیوادونو سره د امریکا ملګرتیا هم ده. نو په یمن کې هم د امریکا خپل مفادات دي. یمن د امریکا نږدې ملګری هم و او امریکا غواړي چې دغلته ثبات وي دغلته جګړه نه وي او د یمن چې کوم صدر دی منصور هادی تیر ورځ هم د امریکا د خارجه دفتر ویان دی په یو بیان کې ویلي چې امریکا منصور هادی صدر ګڼي او کوشش پکې چې هغه هم په دغه هیواد کې مشر پاتې وي.
سمه ډېره مننه
مننه اکرام.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د پیرس د تنزیه مجلې شارلی ابدو لخوا چې تیر ورځ کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارټونان یا دغه د سپکاوی کوم خاکی چاپ شوی پاغه په ضد باندې په کراچۍ کې د سنی اتحاد غړو لخوا یو مظاهره شوې ده او په دغه مظاهره کې غوی غختلی دي د او آی سی یا اسلامی هوادونو د تنظیم نه او هم د ملګرو ملتونو نه چې د دغه پر ضد باندې د ګامونه پورته کړي. تفصيلات د دغه مظاهرو اخلو د ډیو رډیو د خبريال فضل عزیز نه چې موږ سره کراچۍ نه مرګره شوی استرایم شي فضل عزیز دا او څه تفصيلات دی سره
دره مهرباني ډاکټر شاته په کراچۍ کې نن د سنی تحریک د مذهبي ډلې او د دې سره د کم نور د سنی مسلک نورې مذهبي ډلې چې دی وړې وړې تنظیمونه چې دی د په شریکه باندې د فرانس د رسالې چارلې ابدو کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د کوم حقیقي چې شوی وي د هغه پر ضد باندې یو لاریون کړی دی د کراچۍ کم مین مرکز کې دی د کراچۍ د نمایش شورنګ نه ترتیب سنټر پوری ایم ای جنا روډ دا مرکزی مشهور سړک دی مشهور لار دا په دې باندې د سلګونو په زرګونو په شمیره کې د سنی تحریک او د نورو مذهبي تنظیمونو غړي راجمو دی د شارلی ابدو او د فرانس د رسالې په ضد باندې ناری وهلې دی ویل چې موږ دغه کوم د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم کوم خاکی چې خبرې شوې دي موږ دغه کار غندنه کوو دغه رنګ دغه لاریون مشرکی د سنی تحریک مشر سروت اجاز قادری کولا هغه او نور درې لاریون مشرانو ویناوی هم مکری په تیبت سنټر باندې دغه سیم ګډونوال وتا او هغه وویل چې موږ د او آی سی کم چې د اسلامي هیوادونو اتحاد دی د اسلامي هیوادونو کوم ارګنایزیشن دی اتحاد دی دغه می غوښتنه وکړه چې موږ دغه غوښتنه کوو د ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې د فرانس او دغه رنګ د نورو کوم هیوادونو لخوا د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د کمی کی پرېږي دغه په ضد دي ګامونه واخلي دغه هوادونه دي د داسې کار کول نه من کړی ځکه چې هغه ویل په داسې کول باندې د مسلمانانو په نړۍ کې څومره مسلمانان دي د هغه زړه ازربل شي دي په داسې کار باندې او په دې باندې ازاريږي هغه ویل چې د ملګری ملتونو او او آی سی دي د دې هوادونو په ضد باندې ګام واخلي او دغه هوادونه چې دي په دې باندې قائل کړی شي چې دغه رنګ کم د دې خبرندویا یا خبرېدونکو د دې هوادونو نه اخبارو دی یا مخزینونه رسالې دي هغه دي من کړی چې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په شان کې سپکاوی نه کوي او داغه کمی خاکی چې دی دا بیا نه خبروي وخت ورساته په کراچۍ کې لدی وایو د غرنګ ظاهري شوی دی او زبا اوریدونکو ته یاد کوم چې د تیر جمعې په ورځ باندې په کراچۍ کې د جماعت اسلامي د اسلامي جمعیت طلبه چې کوم د جماعت اسلامي تنظیم دی دغه لخوا د فرانس د کونسلګری مخې ته مظاهره شو او په مظاهره په محل باندې د پولیس او دغه مظاهره چالو ترمن ان خطي شوی بیا او دزي شوی چې په یوه کې د فرانس د خبری ادارې ای پی یو فوټوګرافر دا دغه سره سنور کسان هم جوبل شوی وو پر اساس کې په کراچۍ کې دلته د مختلفو
ډیر مننه فضل عزیز تاسو نه به نور تفصیل بیا هم مخلوم تاسو شکریا کوم چې موږ سره رااله او تفصیلات مو راکړه
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غباندي اوري د پاکستان یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده وای د سعودي عرب په حق لباندي د هغه بیان په غلطه طریقه وړاندې کړ شوې دي او دا چې کچری وزیر اعظم نواز شریف وغواړي نو هغه استعفا ورکولو ته تیار دي. ریاض حسین پیرزاده پرون د خپل هغه بیان نه پشا شوی چې پکې نوموړي ویلو سعودی عرب په مسلمانه نړۍ کې بے ثباتی پیدا کوي. یو رپورٹ پہ د اسلام آباد نه زمنګ خبريال اورنگزیب خان را کوي.
د پاکستان یو مرکزی وزیر لخوا سعودی عرب باندې د تور چې سعودي حکومت د رقم په ذریعہ پاکستان او نور اسلامي هیوادونو کې خپل نظریه خورول غواړي نه پس د وزیر ویل دی چې سعودي عرب په حق له دوی بیان غلط طریقې سره میډیا خودلې دی. د بین صوبای امور مرکزی وزیر ریاض حسین پیرزاده وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط کې ویل دی چې دوی بیان غلط طریقې سره په میډیا خودل شوې دی او د دوی مقصد حکومت سپکاوي نه وو او نه دوی سعودي عرب نوم اغست دی. سره زبران د اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په وخت ریاض حسین پیرزاده ویلی وو چې یو اسلامي هیواد ته نه دی پکار چې بل اسلامي هیوادونو کې اسلام خورولو دپاره کار وکړي او د هر یو هیواد د خپل یو کلتور وي او باید چې هغه کلتور بچ پاتې شي. دوی دا هم ویلی وو چې ترخګرۍ کې د دوی پلار وژل شوی دی نو څنګه په دې غلې پاتې شي چې دا هم اونه وي چې بیرونی فنډنګ کوم چې د ترخګرۍ دپاره استعمالیږي هغه څوک کوي.
یا وہ ملکوں کی نمائندگی کرے, اپنے ہر ملک کو اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دے, ان کی عوام اور ان کی سول سوسائٹی جو گلیوں کوچوں میں اور چوکوں میں چاہتی ہے اس کو ہونے دیں. نہ ہمیں کوئی یہاں اسلام پڑھانے ہے, نہ ہمیں کوئی یہاں پہ سسٹم آف گورننس بتانے ہے. کہ میرے باپ کو مارا گیا ہے نا دہشت گردی میں, تو کنہوں نے مارا ہے جی؟ تو میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا پاکستان میں کہ ہمیں زندہ رہنے کی اجازت دی جائے اس ملک کو اور ختم کی جائے فنڈنگ یہ ایسے اداروں کو جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں.
دوی وی چی یو یرودن کے او بے کردارا تا ہیس حق نشتا چی دا حیوادون نمائندگی اکڑی ندے سوک مونگتا دلت اسلام یا نظام خودلو دا پارا راشی زمگ خپل کلتور دے پلار میں وجل شوی دے او زویم چی مونگتا د ژوندۍ اوسېدو اجازت دې ورکړي شي او ترخګرو ته فنډنګ مخه دې ونیول شي. د ریاض حسین پیرزاده د بیان نه پس د وزیر اعظم په وینا اطلاعات او مرکزی وزیر پرویز رشید ریاض حسین پیرزاده سره ملاقات کړی وو او سعودي عرب خلاف باندې د وزیر اعظم خفګان نه دوی خبر کړی وو. د نه پس ریاض حسین پیرزاده وزیر اعظم ته خط لیکلی دی او ویلي دی چې دوی مقصد حکومت سپکاوی نه وو, خو مطبوعات دا هم وایي چې ریاض پیرزاده خپل بیان واپس اخستونه انکار کړی دی او ویلي دی چې وزارت پر خودو ته هم تیار دی. د بیان نه پس ریاض پیرزاده میډیا سره خبرو نه هم ډډه کوي. پېښور پوهنتون کې د نړیوال تعلقاتو شعبې پروفیسر حسین شهید سهروردی وایي چې سعودي عرب سره د پاکستان تعلقاتو نه علاوه واکمن مسلم لیگ مشرانو د سعودي واکمن خاندان سره هم ډېر نږدې اړیکې دي, ځکه چرته به هم پاکستان حکومت لخوا په سعودي عرب تنقیدونه شي.
خاص طور تعلق چې دی کنه هغه د سعودي عرب چې کوم شاهي خاندان دی هغه سره دی, نو دا تعلقات پاکستان پاکستان او سعودي عرب منځ کې خو یو طرف ته خو دا چې کوم ذاتی تعلق دی دا نور زیات مضبوط تعلق جوړ کړي دواړو ملکونو دواړو هیوادونو منځ کې.
دا پاکستان خارجه دفتر هم ریاض حسین پیرزاده په بیان ویلی دی چې د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی وضاحت په دې حق لا کافی دی. پاکستان کې اکثر مدرسې او جماعتونه سعودي فنډینګ لوجه جوړ کړي شوی دی او راپورټونه دا هم وایي چې دلته موجود کلادم تنظیمونو خصوصا شیعه مسلمانانو خلاف چې کوم کار کوي دا غوي فنډینګ لویه ذریعہ هم سعودي عرب ده. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غږی. د پاکستان د پارلیمان یوې کمیټې د عزت په نوم د وجنې د قانون نه د خامولو رکولو لپاره یو بل وړاندې کړی دی. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاپی نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د سینټ داخله چارو قائمه کمیټې د تشدد د مخنیوي او د غیرت په نوم د قتل واقعیاتو سره تړلې دوه بیلونه په متفقه توګه منظور کړي دي چې تر مخه د حراست دوران د یوې زنانه سره جنسي زیاتې او تشدد مرتکب تنانو لپاره سخت سزاګانې تجویز کړي شوې دي. داخله چارو قائمه کمیټې د پاکستان پیپلز ګوند سینټر فرات الله بابر لخوا د تشدد مخنیوي بل کال 2016 په متفقه توګه منظور کړي دي چې تر مخه د حراست دوران د یوې زنانه سره جنسي زیاتې او تشدد مرتکب تنانو لپاره سخت سزاګانې تجویز کړي شوې دي. د بل تر مخه د حراست دوران کې چر دی او تن د جسمانی یا ذهني تشدد په ذریعه یو بیان اغستل کیږي نو دا به س قانوني حیثیت نه لري. دغه شان کې چر د حراست دوران کې یو زنانه د جنسي زیاتې او تشدد په نتیجه کې مرینو زموار تنانو لپاره د عمر کېد یا 1.5 لک روپو جرمانه او رولو سزا تجویز کړي شوې ده. د زیر حراست تنانو په ضد تشدد ناقابل ضمانت جرم ګرځولو تجویز هم د بل برخه ده. او بل مهمه خبره ده چې که ملک حالت جنگ کی وی یا د اړیګړی ښکار وی نه هم به یو لوی حکومتي واکدار د زیر حراست تنانو خلاف شوی تشدد د دفاع اختیار نه لري. دغه شان بل کې د معلوماتو د حصول او د یو جرم پړه په غاړه اغیستو لپاره د یو زیر حراست تن خلاف د تشدد مرتکب اهلکارانو لپاره کم از کم سزا 15 کاله کېد او 10,00,000 روپۍ جرمانه او رولو سزا تجویز کړې شوې ده. د سینټ د قایمه کمیټې لخوا منظور کړې شوې د تشدد د مخنیوي بل ممکنه اثراتو په حق له ډیورې ډیو چې کله د فوجداري کې سونو نامتو وکیل اشتیاق ابراهیم نه وپوښتل نو ده وویل چې په دې اړه د مخکنه قوانین موجود دي چې پکې د مجرمانو لپاره سختې سزاګانې ټاکلې شوې دي، خو اصل خبره د دې قوانینو نفاذ دی.
فرض کړو سړی په کسٹڈی کې وي یا زنانه وي نارینه وي او هغه په هغه کسٹڈی کې مړ شي یا په تشدد نه مطلب دارې نو هغه چې دی هغه جرم دی په هغه کې پانسیم کېدی شي. مطلب دارې چې که فرض کړو داسې شته انسټنس چې پولیس والا سزا شوي دي عمر کې شوي دي چې هغه سره په کسٹڈی دوران مړ شوي دي، جنسي تشدد چې دی نو هغه ځان کوم جرم شته د هغې ریپ شته د هغې لپاره خپل پنشمنټ دی که ډیت هم دی لایف هم شته. نو دا لکه مطلب دارې چې زما په خیال
د دې ترڅنګ د سینټ داخله چارو کمیټې د سینیټر صغرا امام لخوا وړاندې کړی شوی بل هم په متفقه توګه منظور کړی دی چې تر مخه د غیرت په نوم قتل کړی شوی زنانه د قتل مقدمې مدیت دغه زنانه د کوروالو په ځای ریاست ته سپارلو تجویز ورکړی شوی دی. دغه بل د مسودې تر مخه د غیرت په نوم قتل کړی شوی واقعاتو کې ملزمان په عمومي توګه په دې بنیاد خوشی کیږي چې د قتل کړی شوی زنانه د مقدمې استغاثه او دفاع دواړه اړخه د دغه زنانه کوروالو وي او دوی په خپلو کې راضینامه وکړي، ځکه د دې د مخنیوي لپاره د غیرت په نوم د قتل واقعاتو سره تړلې قوانینو کې د بدلون راوړلو ضرورت دی. سرګند دی وی چې پاکستان د زنانو د حالت زار په حق له د یو ښه هیواد په نوم سره نه یادیږي او د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب د زنانو د زورولو او د غیرت په نوم د دوی د وجنې د پیښو په حق له یو بدنامه صوبه ده. سمو دړوان دی د پنجاب لوی ښار لاهور کې یو واده کړې زنانه خپل پلار اورونو په رڼا ورځ د خښتو په ګزارونو په دې تور وجلې وه چې دی په خپله خوښه واده کړی و. د کومې پیښې چې د ملک دننه او د بهر نه په سختو ټکو غندنه شوې وه. د بشري حقوقو تنظیمونو د شمار شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د زرو نه زیاتې زنانه د غیرت په نوم وجلې کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د خبر پښتونخوا شمالي علاقو قبایلي علاقو کې بارانونه شروع دي. په ډېرو علاقو باندې واوره هم شوې ده. د کورمې په سیمه کې واورې شوې دي. خلکو ته څه مشکلات دي او د واورې نه خلک آیا کوم خوند هم اخلي او کنه؟ رپورټ یې د سیمې نه زموږ خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
د هیواد د نورو برخو په څیر قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې هم د پرون رئیس د بارانونو او په غریزه علاقو د واورې ورېدو لړۍ پیل شوې چې له وجې د اپر لور او سټر کورمې واړه برخې د سخت یخنۍ په ضد کې دي. د ځایي اوسیدونکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د پاړه چمکني، علي شیرزی، مسوزی، شلوزان، پیواړ، ملنه، لوکمان خیل، زیړن او د کرمان په لوړو غرونو ښه واوره شوې او خاص په پاړه چینار کې هم پرون واوره اورېده. البته په باقی پاتو علاقو کې پرون ټوله ورځ باران اورېدو چې له وجې د تیرو څلورو میاشتو خشکي ماته شوه او د سیمې اوسیدونکي هیله من دي چې که څه هم یخنۍ زیاته شوې خو د سدي اوسیدونکي او ځایي خبریال اقبال حسین اقبال په وینا دغه بارانونو سره به د خوش موسم له وجې خوراشو بیماریو باندې هم قابو موندی شي.
لکه پرون کوم باران شروع شوی دی نو سوتان پرې وشولو دې باران سره به څه نه څه په دې بیماریانو کې او نور څه کوم ګردونه او خشکی وه په دې کې به هم انشاءالله خواله راشي. خو دا غږ باران په لږ شوی دی په دې څلور پنځه میاشتو پورې د کورمې ایجنسۍ کې بالکل په مکمله توګه خشکسالي وه. خو اوس باران وشولو خو دا سوالونه کوي په جوماتونو کې کېږي په کورونو کې دا سوالونه کېږي د خیر دې سړه داسې واشي خو د الله تعالی د رحمت بره
خو که یو اړخ ته د دغه بارانونو له وجې به ځایي اوسیدونکو د بیماریو نه تر څه حد خلاص شي نو بل اړخ ته یخ موسم دوی د نورو ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ کړي. په دغه سیمه کې د کورونو ګرم ساتلو او اخلي پخلي لپاره زیاتره د سوځېدو لرګي استعمالولی شي. د کومې بیې چې اوس زیاتې شوي او ورسره د ګیس سلینډر هم په زیاته بیه په مشکله ترلاسه کولی شي. د بجلی خو حال دالې چې د نورو قبایلی سیمو په شانتي ګرد کورم ایجنسی کې هم اتل سونه واخله تر دوه ساعتونو لوډ شیډنګ کولای شي کوم چې د پخوانه د ځای وسیدونکو امروزه ژوند ډیر متاثره کړی. په دغه سیمه کې یخنی اضافه کېدو د صدې سره نږدې دورانی کیم کې میش د علي شیرزی کام په زرګونو کډوال هم متاثره کړي. د کومې په حق لچی و کډوال میرجانان ډیو راډیو ته داسي وویل
حکومت ته مونږ دا وواړو چې سینډر کې د یخنۍ دپاره مونږ دا کوم چې خاص کر متاثرین دي هغو دپاره ټینټونه صرف ټین دوی ټین کې خو دا سفر دی ماشومانو ته بیماریانې قسم قسم لګېږي سینا زکام نمونیا وغیرہ او دې سره بس چې دې مونږ هلته د ګیس غوښتنه ونه کوو او چې دې نور مونږ ته ګرمې کپړې وغیرہ یا څه ملاو شي خو هغه چې اوسه پورې مونږ سره ټینډار نه دی شوی.
خود د غیواړه مشکلاتو سره سم د سیمو سیدونکو په یخ موسم کې ځان ګرم ساتلو لپاره د بیلابیلو خوراکونو نه هم خوندونه اخلي او د ژمي موسم شروع کېدو سره دغه ته د کورمیواله وریجو کورخي یا لوبیا غوخه د افغانستان راول شو وجو میوه او په خاصه توګه د شاتو په استعمال کې هم زیاتواله راشي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیو ریډیو
زاجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو اورئ.